السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپېده د ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو د په خبرونه کې چې خبری برخه د نیم ساعت لپاره د ز سالې در سره مل خپل همکارانو سره په راپورونه کې اوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي دواړه د یو داسې جوړجاړي هڅه کوي چې لمخې په میدان ورده کې د امریکا ځانګړو ځواکونو ته د پاتې کېدو زمینه برابر شي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې په عراق کې په القاعده ډلې پرې تړلې یوې شبکې د پنځشنبه د ورځې د بمی حملې مسولیت منلې ده. د چین نیو ولسمشر د دې هیواد په پښو درولو ژمنه وکړه. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له حجرې مراد ماسمی څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د کابل بانک د ځانګړې محکمې فیصله ناسمه ده. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو د هغې ځوانې مېرمنې مړی موندلی چې څو میاشتې مخکې په کشم ولسوالۍ کې لادرکه شوی وو، او د بامیان ولایت په کوهمرد ولسوالۍ کې د آر پی جي واویا مرمۍ د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د کابل بانک د ځانګړې محکمې فیصله ناسمه ده. د دې ادارې رئیس د ارګوکاس نن یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان دولت باید د غلا شویو پیسو د حصول لپاره لا نورې هڅې وکړي. د کابل بانک ځانګړې محکمې دوه اونۍ مخکې د دې بانک رئیس او مرستیال هر یو خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود په 15 کلونو بند او یو اندازه نقدي جرمې محکوم کړل. خوالوی څارنوالی هم دغو کسانو ته دا سزا کمه بللې او ویلې دي چې ډېر ژر به د کابل بانک دوسیه د استناف محکمې ته وړاندې کړي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د هغې ځوانې مېرمنې مړی موندلی چې څو میاشتې مخکې په کشم ولسوالۍ کې لادرکه شوی وو. په فیض آباد کې د بشر د حقوقو د سرحوي دفتر مسؤول وحید الله ارغوان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 40 کلنه مېرمن د یادې ولسوالۍ د سریا په نامه کلي کې د کورني تاوتریخوالي له امله ژوندۍ ښخه شوې وه چې پرون په دې سیمه کې د هغې مړی وموندل شو. د کشم ولسوالۍ جنایي امر عبدالرؤف ګلاغا وایي چې دا مېرمن د جدي میاشتې را په دې خوا لادرکه شوې وه او ښایي چې د هغې په وژنه کې د دې ورور له څو نورو کسانو سره ښکېل واوسي. تېره ورځ د جوزجان چارواکو هم وویل چې په دې ولایت کې د 28 کلنې مېرمنې څخه سر پرې شوی دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشر د حقونو مدافع ټولنو ویلي چې په دې هېواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د بامیان ولایت په کوهمرد ولسوالۍ کې د آر پی جي او یا مرمۍ د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د بامیان د امنیه قمندان عبدالرزاق ویلي چې مخالفینو غوښتل د دې مرمۍ په وسیله تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. د نوموړي په وینا تر اوسه په دې اړه څوک نه دي نیول شوي. او د کابل او جلال آباد لوی لاره د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د درونټې په 200 متره د لغمان په مربوطاتو کې د کابل جلال آباد لوی لاره چې د غره د خوېدو لامل تړل شوې و نن په بشپړه توګه خلاص شو او اوس پرې موټر دوه طرفه تګ راتګ کوي. د لاره له درې ورځو راهیسې تړل شوې و او یوازې وړو موټرو په یوې فرعي لار تګ راتګ کوي. کورني خبرونه هم دومره. د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل اندر ته وړاندې کړي.
لا حجر مراد ماسومی مو د افغانستان اړوند خبرونه واوریدل. وس هم د سیمه او نړۍ سو خبرونه. د پاکستان ملکی حکومت د دې هیواد په تاریخ کې لومړنی حکومت شو چې خپل قانوني 15 کلن دوره یې بشپړ کړه. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د حکومت ناکامۍ ومنلې، خو د دې سربېره یې ویل چې د حکومت د قانوني دوره پوره کول په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ بریالیتوب په ګوته کوي.
یہ درست ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران ہم دودھ اور شہد
دا وای دا سم د چمک پتیرو 15 کلونو کې ولتوانی د چ په هیات کې د شاتو او شیدو ویلې روان کړو، خو موږ هڅه وکړه چې هغه شمیر ستونزې قابو کړو چې موږ ته په میراث پاتې وي. موږ خپل ټول سرچینې پر دې ولګولې چې د دیموکراسي اساسات پیوړی کړو او وسته لا فصل دیموکراسي ډیره پیوړې دا وراتلونکي کې به هیڅوک نه کولای شي چې پر شای وطن وي. ورسره هغه چې په 1960 میلادي کال کې پاکستان خپلواکي ترلاسه کړې، د دې هیات پوس تقریبا د دې مودې په نمایي کې پر پاکستان واک چلولی او درې ځلې پوسی کودتاګانې کړې.
دا پاکستان دا حکومت چې قانوني موده یې پوره شوې او په ډیموکراټه توګه انتخاب شوی و د خپل واک پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ و. په دې کې د اسلام پالو وسلوالو لخوا خونړۍ بریدونه، فرقه ایي شخړې، جدایي غوښتنې، طبیعي پیښې او د برېښنا او انرژۍ د سرچینو په برابرولو کې د چارواکو پاتې راتګ له مهمو ستونزو څخه و. تمه ده چې په دې هېواد کې به راتلونکو نوي ورځو کې عمومي انتخابات ترسره شي. د القاعده سره یوې تړلې ډلې ویلي دي چې دوی د پنجشنبې په ورځ د بغداد په زرغونه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي بمې چاودنې کړې وې. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي وو. د عراق د اسلامي دولت په نوم دې ډلې ویلي چې د تېرې اونۍ دا بریدې د هغو سني ښځو د انتقام لپاره و چې د شیعه مسلمانانو په مشرۍ د حکومت لخوا د دوی په وینا په زندانونو کې اچول شوي. د پنجشنبې په غرمه د عراق پایتخت بغداد کې په دې بریدونو کې موټري بم چاودنې وشوې او د پولیسو په جامه کې وسلوالو پکې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او هدف د خار په مرکز کې د عدلی وزارت و. له بلې خوا د البانیا حکومت د ایران د اپوزیسیون د ډلې هغه 212 غړو ته د سیاسي پناه ورکولو وړاندیز کړی چې دا مهال د عراق پایتخت بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یوې پخوانۍ پوځي اډې کې اوسیږي. که څه هم د ایران اپوزیسیون ویاند ویلي د مجاهدین خلق په نوم دا ډله ممکن دا وړاندیز قبول نه کړي. د ایران د مقاومت د ملي شورا څخه شاهین قبادي ویلي د دې ډلې یوې وړې برخې ته د پناه ورکولو وړاندیز ورته د منلو نه دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دې ډلې له 3000 زیات غړي دا مهال د امریکا په دې پخوانۍ پوځي اډې کې چې په عراق کې د اوسیږي. د البانیا صدر اعظم صالح بریشا د پناه ورکولو دا وړاندیز د امریکا او ملګرو ملتونو له چارواکو سره تر لیدنې وروسته د شنبې په ورځ وکړ. نوموړي ویل دا وړاندیز یې د بشري دلایلو له کبله دی. د مجاهدین خلق ډلې تر 2001 کال پورې چې له تاوتریخوالي رسما لاس واخیست په ایران کې هدفي وژنې کولې او بمی چاودنې ترسره کولې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما اسرائیلو ته په دې هیواد کې د نوي حکومت پر جوړېدو مبارکي ویلې ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بارک اوباما هیله مند دی چې د اسرائیلو له نوي حکومت سره به د امنیت او سولې په برخه کې د دواړو هیوادونو د ګډو اهدافو لپاره نږدې همکاري وکړي. تمه ده چې ولسمشر بارک اوباما به د چهارشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته په لومړني سفر ولاړ شي. اسرائیل په منځني ختیځ کې د امریکا مهم متحد ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو پرون د دې هیواد ولسمشر شیمون پیرس ته رسمن خبر ورکړ چې نوی ائتلافي حکومت جوړ شوی. د ائتلافي حکومت د نتنیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند چې په انتخاباتو کې تر نورو مخکې و د یهودیانو د کور په نوم د مذهبي ګوند او د منځلاري اتید ګوند څخه جوړ شوی دی. نتنیاهو د درېیمې دورې لپاره د اسرائیلو د صدر اعظم په توګه د دې هیواد د حکومت مشري کوي. دا و خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د راپورونو برخه ته. افغان او امریکایي چارواکي وای دواړه د یو داسې جوړجاړي هڅې کوي چې لمخې په میدان وردګ کې د امریکا ځنګړو ځواکونو ته د پاتې کېدو زمینه برابره سي. ځینې کتونکي اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفانو سره د مذاکراتو د پیلېدو لپاره هڅې اوس په ټپه درېدلي. په کندز کې معللونو او د شهیدانو ورثو د شهیدانو او معللونو چارو پر رئیس د اعتراض لپاره غونډه وکړه.
بیا چې د مونږ سره کومک نه کوي، د مونږ حقوق نه څنګه غلا کوي؟ یو صلاحیت نه لري چې او تطبیق یې او قانون.
په پاکستان کې د نوي حکومت 15 کاله پوره سول سلاسته وړنی او ستونزې لري.
تر 15 کال پورې د دې موجوده حکومت رسیدل د ځان ته یو غټه او لوی خبره و. سکه هم په دې وختونو کې ډېر داسې خبرې راغی چې هغه بعد وخت په میډیا او خلکو ویل چې هغه موجوده حکومت نن روان دی او سبا روان دی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دونیم بجو وروسته پیلېږي چې پر عصبي ستونزو پکې خبرې کیږي. افغان او امریکایي چارواکي وای دواړه لوري د یو داسې جوړجاړي هڅې کوي چې لمخې به د امریکا ځانګړو ځواکونو ته په میدان وردګ ولایت کې د پاتې کېدو زمینه برابره سي. ولسمشر حمید کرزی په میدان وردګ کې د امریکایي سرتیرو له کړنو څخه د خلکو له شکایت وروسته امر کړی و چې دغه ځواکونه دي په دوو اونیو کې له دې ولایت څخه ووزي. رویټرز خبري اژانس پر دې مسله رپورټ لري. جزئیات یې له رضوان مراد څخه اوري.
رویټرز خبری آژانس ته یو افغان چارواکی له قوله وایي چې افغان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت په سپارلو سره خای کابل او واشنگتن په میدان وردګ کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پر سر یو جوړجاړي ته ورسیږي. له میدان وردګ څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزي امر د امریکا د پوځي مقاماتو غوسه وپاروله او هغوی اندېښمن کړل چې له دې سیمې څخه د خاصو سرتیرو وتل به وسلوالو ته دغلته د فعالیت او پر مرکز کابل د حملو زمینه برابره کړي. امریکایي ځواکونو تیر میلادي کال د باګرام زندان ځینې برخې او شاوخوا 3000 زندانیان افغان لوري ته وسپارل، خو تر اوسه یې سلګونه نور طالب بندیان له دې ویرې چې کېدی شي له خوشې کېدو وروسته هغوی بیا جګړې ته مخه کړي د افغانستان حکومت ته نه دي سپارلي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزارت په حواله وایي چې ولسمشر کرزی او د دفاع وزیر چک هاګل د شنبې په ورځ د باګرام زندان او میدان وردګ په اړه تلیفوني خبرې وکړې او دواړو موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ به په دې اړه د جوړجاړي په خاطر جدي هڅې پیل کړي. ولسمشر کرزی وروسته له هغې له میدان وردګ څخه د خاصو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه چې د سیمې خلکو د دې ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایتونه وکړل. د افغانستان جمهور ریاست په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د باګرام زندان د سپارلو په برخه کې نور ځنډ به د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې زیانمن کړي. امریکایي چارواکي غواړي یقیني شي چې له باګرام څخه خوشی کېدونکي بندیان به بیا د جګړې ښکر خو ته نستنېږي، خو افغان ولسمشر ټینګار کوي چې له دې زندان څخه به هغه ټول بندیان آزاد کړي چې بے ګناه نیول شوي دي. د باګرام زندان د سپارلو او په میدان وردګ کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د فعالیت مسئلو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او متحده ایالات ترمنځ اړیکې بحراني کړې دي. بلور ته د ناټو مقامات وایي چې په میدان وردګ کې د دوی پوځي عملیات دوام لري او هیله مند دي چې افغان حکومت او ائتلافي ځواکونه به په دې برخه کې موافقې ته ورسیږي.
ځینې کتونکي اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفانو سره د مذاکراتو د پیلېدو لپاره له څه مودې راهیسې پیل سوې هلې ځلې اوس په ټپه درېدلې دي. کتونکي د دې بېلابېل عوامل په ګوته کوي، خو بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤلین وایي چې اوس هم له طالبانو سره د پردې تر شا خبرې روانې دي. جزئیات له احمد زبیر جمن څخه په رپورټ کې اوري.
یو شمیر افغان کتونکو وایي د بیلابیلو عواملو له مخې په افغانستان کې له طالبانو سره د خبرو د پیلولو لپاره هڅې ځنډېدلې دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې جګړه اوږده شي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی دا هڅې له دې سره سره درېدلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو له موافقې سره سم په قطر کې طالبانو له مخکې خپل دفتر جوړ کړی دی او هلته استازي موجود دي. د ښاغلي مجد په وینا د سولې د خبرو هڅې ځکه درېدلي چې امریکا د طالبانو د ځینو شرایطو د پوره کېدو لپاره اقدامات نه دي کړي.
اصلي دلیل دا و چې امریکایان په خپله ژمنه ونه درېدل او هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغه نه پشوا شول. اول شپږ کسه بندیان ورڅخه خوشي شول، دوهم د دوی د مشرانو نومونه په 14 خوشي شول. امریکایان په دواړو کې بیا وروسته چې طالبان دا خبره ومنله په دواړو کې پشوا شول او دا حاضر نه شول تقریبا چې په نتیجه کې د خبرې پاتې شوې او اوس هم چې کوم شرایط وړاندې کېږي هغه داسې چې باید طالبان اول وسلې په امریکا کې کېږي او افغانستان اساسي قانون ومني، بیا وروسته باید بیا هغې سره خبرې کېږي چې دې خبرې مونږ دادي چې باید جګړه دوام ومومي.
خغلی مجدد هم وایي چې طالبان د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک امنیتي تړون پر خلاف دي او که دغه تړون لاسلیک شي نو له طالبانو سره د سولې هیله به بیخي له منځه ولاړه شي. نوموړی دا کوي په دې وروستو کې امریکا د پاکستان د یوې مذهبي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن قطر ته لیږلی و تر څو د طالبانو له استازو سره په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو د نوموړي په وینا طالبانو له مولانا سره له کتلو ډډه وکړه. څو ورځې مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي طالبان او امریکایي چارواکي په خپلو کې په پټو اړیکو تورن کړل، خو د نوموړي دا خبرې دواړو امریکایي چارواکو او طالبانو رد کړې. په عین حال کې د سولې د عالي شورا مسؤلین بیا د دې شورا او طالبانو ترمنځ د پټو اړیکو خبرې کوي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو هڅې نه دي درېدلې. ښاغلی فوزی تایید کړ چې اوس هم دوی له طالبانو سره پټې خبرې کوي.
خبرې ځنډېدلې نه دي. د سولې د عالي شورا د طالبانو سره منظم تماسونه لري او کوشش د دې روان دي چې خبرې رسمي بڼه پیدا کړي او دستر ادا بولي چې اوس قطر کې دفتر پرانستل شوی دی. د هغو له لارې خبرې اترې ترسره شوې. د پردې په شا خبرې روانې دي، خو کله چې د پام وړ پرمختګ وشي نو میډیا ته به هم راوځي.
خغلی پوجي تمه کوله چې ډیر ژر به په قطر کې رسمان له طالبانو سره خبرې پیل شي. که څه هم د سولې د عالی شورا مسؤلین له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو په اړه خوشبین دي، خو داسې ښکاري چې لا هم د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره لوی خنډونه په مخ کې پراته دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهور رئیس له انتقادونو داسې څرګند شو چې له طالبانو سره د سولې په اړه لا هم د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ هم ژور اختلافات موجود دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد د وضعیت په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت د وروستي راپور په اړه ویلي چې افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته هر ډول ګواښ له منځه وړلی سي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خپل دې راپور کې ویلي چې ناټو نسي کولی یوازې له پوځي لارې د وسلوالو مخالفانو قدرت ته د رسېدو مخه ونیسي. جزئیات له احمد زبرجمن څخه اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد د وضعیت په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت د راپور په غبرګون کې ویلي په داس حال کې چې افغان دولت د سولې لپاره منډې تړي وهي له پوځي پلوه هم خپل چمتووالی لري. د دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان هم هر ډول امنیتي ګواښ ته چمتووالی لري او هم یې جمهور رئیس خپل ډیر تمرکز په سولې کړی دی.
ما دو تاریخ کار خود انجام بدیم. ما یک طرف
تمام د هر پلو خپل کار کو لیو پلو د افغانستان د اسلامي جمهوریت په خاصه توګه د جمهور رئیس ټول تمرکز د سولې په مسایلو دی تر څو کولای شو د سولې لارې پر مخ لاړ شو او په افغانستان کې امنیت راوړو. خو په عین وخت کې بشپړ پوځي چمتووالی هم لرو چې کولای شو په خپل مخ کې هر ډول ستونزه له منځه
یوسو.
د بریتانیا د دفاع وزارت خپل یو تازه راپور کې ویلي ناټو نشي کولای یوازې له پوځي لارې قدرت ته د وسلوالو مخالفینو د رسیدو مخنیوي وکړي. په دې راپور کې د افغانستان اوسنۍ جګړه په دې هیواد کې د شوروي اتحاد له جګړې سره ورته بلل شوې. د راپور د لیکونکو په باور په دواړو وختونو کې په افغانستان کې د یوې ایډیولوژۍ د تپل کېدو هڅې کېدې، شوروي اتحاد د کمونیزم او ناټو د ډیموکراسۍ. راپور زیاتوي کله هم چې معلومه شوې په افغانستان کې جګړه کامیابېدونکې نه ده، په دې هیواد کې د ایډیولوژۍ د تپل کېدو هڅو ته بیا شا شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د دې راپور په اړه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې هم ویلي افغان ځواکونه اوس مهال د 40% عملیاتو رهبري پر غاړه لري، د 60% خلکو امنیت ساتي او چمتو دي چې له 2014 کال وروسته هر ډول ګواښ له منځه یوسي. بلخوا د افغانستان د پوځي چارو ځینې کتونکي وایي چې د بریتانیا د دفاع د وزارت راپور دقیق دی. جنرال عبدالواحد طاقت په دې ازادي راډیو ته وویل
د بریتانیا د دفاعي چارو د وزارت تا تر هسه د جنگ لاره نشي کېدلی په افغانستان کې سوله راسي. دا بالکل دقیقه ده. سوله د مذاکراتو لاره، د ډیپلوماټیکو حلو زلو لاره، د بین مللي مجاریو لاره نه، او د شورای امنیت لاره نه. هغه هم په داسې حال کې چې ناتو له خپل موخو نه تیر شي. ناتو نور هغه موخه چې دوی لاره لیسې سنټرلی شاته برسېږي او شرقي اروپا ته برسېږي هغه موخه پرېږدي.
که څه هم د بریتانیا د دفاع وزارت خپل وروستی راپور یوازې په دې وزارت کې یو داخلي بحث بللی، خو د افغانستان د رواني جګړې په اړه د ناټو د دغه مهم غړي هیواد دا رنګه رسمي څرګندونې له یو مهم پیغام پرته بل څه نه شي کېدای. دغه راپور په داسې حال کې خپریږي چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړي، خو د دې سازمان مسؤلین له دې سره سره ډاډ ورکوي چې افغانستان به یو ځل بیا یوازې نه پرېږدي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
په کندز ولایت کې معلولینو او د شهیدانو ورثو په یو اعتراضي غونډه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په اداري فساد تورن کړ. دوی وایي چې د اداري کارونو د پاره د پیسو ورکولو ته هم اړیستل کیږي. دا چې په ډېره چارواکي څه سپینوي لري نور محمد سهیم به خپل رپورت کې راټووي.
د کندوز معلولینو او شهیدانو ورثو په یو اعتراضي غونډه کې په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په فساد تورن کړ. یو تن زنانه چې د خپل وژل شوي خاوند کتابچه په لاس کې و رسنیو ته داسې وویل: میړه مې شهید شوی دی، دا د کتابچه مې ورته جوړه کړې ده، هیڅوک یې لاسلیک کوي نه. وایي چې 1500 ګیز او زرګون راکړه چې درته لاسلیک کړم. د یادونې وړ ده چې د کندوز د کار او ټولنیزو چارو رئیسه یوه زنانه ده. یو تن اعتراض کوونکی وایي چې په دغه ریاست کې نه یوازې د دوی روا حقونه سم نه ورکول کیږي، بلکې له معلولینو سره د ځینو خیریه مؤسساتو شوې مرستې هم نه ورکول کیږي. دی وړاندې داسې وایي: دلته یوه سیاسره ده چې زموږ حق او حقوق تر پښو لاندې کوي، خو موږ په جګ غږ څه نشو ویلی، ځکه چې موږ هم خور او مور لرو. یو بل تن په دې اړه بیا داسې وویل:
چې هر خیانت چې معلولینو مبینو ته په ورځ جهاني باندې کومک شوی 1500 ډالره،
هغه کې سه مهربان $2,500 سه مهربان $200 هغه څه ورکړ شوی دی د مونږ رئیس ته د چې د مونږ سره کومک نه کوي د مونږ یو قانون څنګه خلا کوي یو صلاحیت نه لري چې او تطبیق یې وکړي او قانون
دی یادونه ورده شي د معلولینو د دغه اعتراضونو په اړه مو د کندوز د کار او ټولنیزو چارو رئیس معصومه یقین پوښتلې ده د په داسې حال کې چې په خپل اداره کې د فساد موجودیت رد نه کړ داسې وویل
با تاسف او تاسر باید وویم کې
په تاسف او خواشینتیا باید ووایم چې اداري فساد په هیواد کې د جنگ جګړو ناوړه پایله ده په یقین چې په اداراتو او په دې جمله کې د کار او ټولنیزو چارو اداره کې اداري فساد ښایي په مختلفو بڼو موجود وي چې موږ ترې انکار نشو کولای خو ویلای شي چې د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره موږ یو لړ اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي چې یو له هغو څخه دا دی چې په اړوند پرسونل باندې مو د څارنې سیستم فعال او زیات کړی دی خو دا چې د اغلی یقین دغه ځواب به تر کومې اندازې د اعتراض کوونکو د اعتراض ځواب شي دا به په راوروسته کې څرګنده شي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تر څو پورې چې پاکستان له افغانستان سره نوی لاسلیک سوی ترانزیتي تړون عملي نکړي افغانستان حاضر نه دی چې له پاکستان او تاجکستان سره پر نوي تړون کار وکړي پاکستان افغانستان او تاجکستان د نوي ترانزیتي تړون لپاره هڅې پیل کړي چې له مخې به پاکستان وکولی سي د افغانستان د لارې له منځنۍ اسیا سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي جزئیات له رحمت الله افغان څخه اوري
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په اصل کې د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمنځ نوې درې اړخیز ترانزیتي تړون بد اپټا پونوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوی ترانزیتي تړون دی یو برخه په توګه رامنځته کیږي خو افغان چارواکي وایي چې لومړی باید پاکستان د اپټا ترانزیتي تړون چې له افغانستان سره په 2010 میلادي کال کې لاسلیک کړی د عملي کېدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وین وحید الله غازی خیل د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
غواړو چې دغه اپتا تړون چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی چې دا په پاکستان د لومړی تطبیق کې یعنی هغه اسانتیاوي چې پاکستاني سوداګرو ته په افغانستان کې برابرې دي او شته دی ورته او هغه څه چې افغان حکومت د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت متحد دی دغه تړون ته موږ د پاکستان هم دغه توقع لرو چې دوی هم دغه تړون ته ژمن پاتې شي په هغه صورت کې چې پاکستان دا تطبیق نه کړي موږ حاضر نه یو چې درېیم هیواد په دې کې راګډ شي
ښاغلی غازی خیل وویل سره لدی چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې نوې ترانزیتي تړون لري خو د پاکستان په خاور او بندرونو کې لا هم افغان سوداګر ستونزې لري په عین حال کې پاکستان هڅه کوي چې په دې تړون کې تاجکستان هم راګډ کړي او په دې توګه د افغانستان لارې له منځنۍ اسیا سره خپلې اړیکې پراخې کړي په دې اړه شاوخوا دوونی مخکې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د درې واړو هیوادونو یو غونډه لرله خو افغان چارواکو پکې برخه وانه خستله خاغلی غازی خیلی اعلان دا وبال چې هغه وخت د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او مرستیال یې امریکا ته په یو رسمي سفر بوختو او پاکستانوی چارواکو ته په دې اړه رسمان خبر هم ورکړی وو بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې له پاکستان او تاجکستان سره د ادري اړخیز ترانزیتي تړون ګټه تر ډیره د افغانستان په ګټه ده او باید افغان دولت دغه تړون لاسلیک کړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقجو ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
اما بای باور هستم که اگر این قرارداد امضا شود منافع پاکستان بیشتر مدیون
زه پدی باورم چې کده قرارداد لاسلیک هم سید پاکستان گټه به تر ډیره د افغان لوري د پریکړو مدیون سي بنانزه خوشبینم چې په هر اندازه چې د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګری سړی کی زیاتېږي په همغه اندازه د پاکستان ارتیاوی افغانستان ته جریږي او مجبور به سي لکه څنګه چې تر اوسه یو ورخیز پریکړه کولای چې پر موږ لاري بندي کړي د افغانستان پر اقتصاد فشار راولي او یا هم په دې برخه کې موږ ته سونز جوړ کړي نور
خاغلی حق جزئیات کړه هر څومره چې د پاکستان لاس په سوداګری زبرخه کې د افغانستان لارې په منځنۍ اسیا کې خخیږي همره ورنه افغانستان ګټه پورته کولای شي د حق جو پوینه کله چې د دې تړون لارې د پاکستان د سوداګرو لارې پر افغانستان شو نو افغانستان په پاکستان فشار واستلای شي څو په خپل خوره کې د افغان سوداګرو ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړي رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو زمنګ واده د نوروز ورځ
د پاکستان د اوسنی حکومت 15 کاله پر رسول د دې هیواد صدر اعظم راجا پرویز اشرف دا یو بریا بللې ده د دې بریا یادونه په داسال کې کیږي چې پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی په دې اړه مې شیبه مخکې د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبريال مجید بابر څخه د بحث په سر کې پوښتنه وکړه چې د اوسنی حکومت مثبت او منفي اړخونه کوم وو
تر پنځو کالو پورې د دې موجوده حکومت رسیدل د ځان ته یو غټه او لویه خبره وه. سکه هم په دې وختونو کې ډېر داسې خبرې راغی چې هغه بعد وخت په میډیا او خلکو ویل چې یاره موجوده حکومت نن روان دی او سبا روان دی، خو د هغې تر څنګ پورې بیا دغه حکومت په دغه هیواد کې څه آئینی بدلونونه راوسته چې د ډېرو مودو راهیسې د پاکستان د بېلابېلو ګوندونو او د بېلابېلو قوم پرستو جماعتونو او د خلکو یو وختنه وه. لکه د دې تر څنګ کالاباغ ډیم مسله وه چې د خیبر پختونخوا حکومت او مشر ګوند ویل چې دا به نه جوړیږي، د دې تر څنګ د این ایف سی وارډ یا د دې تر څنګ صوبو ته د خپلو وسایلو باندې د اختیار خبره وه. او د ټولو نه غټه خبره د آئین د مادې 250 هغه خبره وه چې هغه به صدر سره به اختیار او ولسمشر سره به اختیار چې هغه به روان پارلیمان او حکومت په یو یک جنبش قلم خپل کور ته ولېږله. نو آصف زرداری هغه اختیار پارلیمان ته ورک.
ببر صاحب، صدر اعظم هم په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې ډیموکراتیک او غیر ډیموکراتیک قوتونه په خپلو کې د شخړو اوږد تاریخ لري. دوی ویلي دي چې په دې تیره مبارزه کې ډیموکراتیک قوتونه بریالي شوي دي. د ده هدف څه دی؟ یعنی اوسنۍ ملکی حکومت او که نور اړخونه؟
د موجوده وزیر اعظم دا یو سیاسي بیان و، خو که په ځمکه وګورو نو اوس هم د پاکستان په ډیرو خبرو کې، د پاکستان په خارجه چارو کې او د پاکستان په نورو سیاسي چارو کې، د پاکستان امنیتي ادارې، استخباراتي ادارې هغه یو رول لري، هغه یو خبره لري. او د دې نه مخکې په مخکې ډېر مثالونه موجود دي، لکه د سلاله په چیک پوسټ باندې خبره وشوه، یو برید وشو، د هغې نه پس امریکا سره چې کوم د خارجه چارو حالات و، د پاکستان فوج په هغې کې د مخکښ رول ولوبولو، د هغې نه پس بیا د اسامه بن لادن د وجنې نه پس دا یوه خبره کېده چې دغلته کې حکومت په کور ته ولېږل شي. د وزیر اعظم چې کومه اشاره ده، هغه هم دغه غیر سیاسي قوتونه چې هغوی به د پاکستان د سیاست او سیاسي منتخب حکومتونه په یو خبره لېږل کورونو ته، نو هغه دغه یو دغه خبره صحیح ده چې هغه ناکامه کړي دي هغه هسې. خو اوس هم که د افغانستان په اړه باندې د خارجه چارو خبره شي او که د هند سره خبره شي او د دې تر څنګ نورو خلکو سره، نورو هیوادونو سره خبره شي، نو په خارجه چارو کې دا نن سبا یو حقیقت دی چې په هغه کې د پاکستان غیر سیاسي او غیر ډیموکراتیک قوتونه خپل رول لري.
البته دغه پاکستان کې دنه سیاسي او امنیتی بي ثباتي څه پیغام ورکول سي په داسل کې چې پارټي مو وسلو سنبال هواد دي او اندیشنې هم د پاکستان بي ثباتي ته زیات دي، دغه بي ثباتي څه پیغام رسوي؟
که څه هم په پاکستان کې بي ثباتي دا گراني دا ولس خپه دي، د ولس هغه خبرې، هغه وختنه چې دا غوي د ژوند د خکولو لپاره ضروری وي هغه نشته، لکه بجلی نشته، ورس پورس گراني راځي، په سیاسي ګوندونو کې جوړښت نشته، په سیاسي ادارې کمزوري دي. نو دغه یو خبره دې ته اشاره کوي چې په پاکستان کې که سیاسي ادارې مضبوط شي او سیاسي ثبات راشي، نو دا غي نه پس به په عالمی سطح باندې د پاکستان د ایټمی وسلو په اړه باندې چې کمی اندېښنې دي هغه به لږې کمې شي.
د ازادي رادیو د مشال د څنګه خبریال مجید بابر و چې د اوسنی حکومت د 15 کلنې دورې د بشپړېدو په تړاوي را سره خبرې کولې. د چین نوي ولسمشر شي جینګ پینګ ژمنه کړې چې د ده په مشرتابه حکومت به د چین د ولس لپاره د رینسانس د نوې دورې راوستلو او د چین د خپل سوسیالیزم د پراختیا لپاره کار وکړي. شي جینګ پینګ د پنځمې په ورځ د چین ولسمشر وټاکل سو او نن یې د چین د خلکو د ملي کانګرس په غونډه کې وینا وکړه. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات راټول کړي په سټوډیو کې ده.
د چین نوی ولسمشر شی جین پینګ نن په پیکینګ کې د چین د خلکو ملي کانګرس ته وویل چې د هیواد باید خپل 1.3 میلیارد خلکو ته د ښه ژوند د شرایطو د برابرولو په خاطر په هیڅ وجه د خپلو هڅو څخه راضي نشي او په کار کې د یوې زرې په اندازې سستۍ ته اجازه ورنکړي. دی وایي موږ باید په دوامدار ډول د خلکو د بنیادي ګټو پیژندلو، خوندي کولو ملاتړ او د ټول هیواد پرمختګ ته غور وکړو او هڅه وکړو چې د دې پرمختګ ګټه په مناسب ډول ټولو خلکو ته ورسیږي. موږ به د دوامدارو ټولنیزو او اقتصادي پرمختګونو پر اساس د ګډ ثبات په لور حرکت جاري وساتو. نوی ولسمشر او پوچین کې د حاکم کمونست ګوند مشر شی جین پینګ په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد هم شدید دریځ څرګند کړ. دا وای موږ په شدت د بیوروکراسي فورمالیزم انساني هرس او افراط مخالفت کوو او د اداري فساد د لمنځوړلو لپاره خپل جدي هڅو ته دوام ورکوو. موږ د کمونست ګوند بنیادی سیاسي لارښوونې په پام کې نیسو او د ګوند او د خلکو د ګډ هدف لپاره د مبارزې لوړ کوو. د غرض د چین نوی صدر اعظم لی کیانګ هم نن په یو جلا غونډه کې له خبريالانو سره ژمنه وکړه چې اقتصادي اصلاحاتو ته به په جدیت سره دوام ورکړي او چین به د زیاتې دونکې اقتصادي او دیپلور حرکت چاري وساتي. لی وویل چې د اداره پلان لري چې د حکومتي مامورینو شمیره او د چارواکو مصارف راکم کړي. د چین حکومت په پلان کې لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د خپل هیواد ناخالص کورنی تولیدات دوه برابر زیات کړي او د دې هیواد د اقتصادي ودې اوسط باید 0.5% وي.
موردل چې د چین نیمه ولسمشر د سوسیالیزم د پراختیا ژمنه کړې ده. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي. اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې ورسونه خپلواک او ګډ اداره وایي چې د کابل بانک د ځانګړي محکمې فیصله ناسمه ده. د بدخشان سیمایزو چارواکو د غزوانې میرمنې مړې موندلې چې څو میاشتې مخکې په یوې ولسوالۍ کې لاره درکه شوې وه. د بامیان ولایت د ولایت په کوهمرد ولسوالۍ کې د ار پی جی او یا مرمۍ د پولیسو لوري نیول شوې دي. د کابل جلال آباد لوی لاره چې د غره د خویدو له کبله تړل شوې و بیرته د ترافیکو لپاره پلانستل شوې. دا پاکستان ملکی حکومت د دې هیواد په تاریخ کې لومړنی حکومت شو چې خپل قانوني 15 کلنه دوره یې بشپړه کړه. د القاعده سره یې تړلې ډلې ویلي چې دوی د پنځشنبه په ورځ د بغداد په زرغونه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي به میچ او دني کړې دي. په دې بریدونو کې لکه تل لګاتل لس کسان وژل شوی وو. او د البانیا حکومت د ایران د اپوزیشن د ډلې هغه 211 غړو ته د سیاسي پناه ورکولو وړاندیز کړی چې د محل د عراق د پایتخت بغداد نږدې د امریکایي ځواکونو په یوه پخانی پوزي اړې کې اوسېږي.
دا و د مهمو خبرونو سرخطونه پر روان یو ساعت کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ووري.
روختیا د ژوند شتمنی. سلام و به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر ایمل عبدالله ناصری از شفاخانه علی آباد، شرف الدین عظیمی استاد پوهنتون تعلیم و تربیت در بخش روانشناسی در کابل مهمانان هستند و همچنان خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند با ما خواهد بود. تشکر که آمدید به برنامه. با افزایش طول عمر وقت مغز پیر می شود چه می شود؟ دکتران می گویند عملکردهای ما در کل کند می شوند، به گونه مثال دیدن، راه رفتن، صحبت کردن و شنیدن، و همچنان حافظه ما دچار مشکل می شود، دوران فراموشی فرا می رسد. مخصوصا حافظه کوتاه مدت کند میشه، یعنی قدرت یادگیری چیزهای نو هم ضعیف میشه. اما جوانان همند که از کندی مغز و حافظهشان مینالند. امروز در این برنامه صحت روی همین موضوع صحبت میکنیم و از دکتران متخصص میشنویم که چگونه میتوان از کندی مغز جلوگیری کرد، چگونه میتوان حافظه قوی داشت و با وجود پیر شدن مغز چگونه میتوان فکرهای جوان و نو داشت، کدام شیوه‌ها و غذاها میتوانند سبب تقویت مغز شوند. و منتظر شما هم هستیم. هرچه سوال دارین در این مورد لطفاً با ما در میان بگذارین و از دکتران بپرسین. به این شماره ها میتونین که با ما زنگ بزنین: 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین: 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. شروع میکنیم با شما دکتر صاحب ناصری. پیش از آغاز این بحث جالب است اندک بشنویم در مورد خود مغز که بدون شک یک عضو حیاتی بدن است. یعنی ساده اگر توضیح بدین که از چه ساخته شده و چگونه فعالیت میکنه.
با تشکر از جناب صدیقی صاحب، مغز از چهار قسمت، یعنی قسمت های قدامی یا قسمت پیشروی که به نام لوب فرانتال یاد میشه و قسمت بالایی که به نام لوب پریتال یاد میشه، قسمت شقیقه که به نام لوب تمپورال یاد میشه و یک قسمت خلفی که به نام لوب اوکسیپیتال یاد میشه. و مراکز حافظه در قسمت های مختلف، مثلا در لوب فرانتال و یک سیستم دیگه به نام سیستم لیمبیک داریم، در اینجا موقعیت می داشته باشه و در ضمن یک قسمتشان در لوب اوکسیپیتال که در قسمت عقبی سر موقعیت داره، همین قسمت های حافظه هستن.
تشکر دکتر صاحب. چون می دانین که مغز یک ساختمان مغلق و پیچیده داره و واقعا اگر نوشته بکنیم یا صحبت بکنیم در این مورد یا تحقیق بکنیم، بدون شک با پیچیدگی ها و با تقلیق روبرو خواهیم بود، اما در این برنامه کوشش میکنیم تا حد امکان ساده صحبت بکنیم. مغز را گفتین که چهار بخش داره عمدتاً و هر بخش چگونه فعالیت میکنه؟ اگر کوتاه و ساده در این مورد هم توضیح بدین، بعد نظرات مهمانان دیگر این بحث را هم در این مورد خواهیم پرسید.
بله، مثلا موضوع ما موضوع حافظه است. حافظه از طریقه های حسی گوناگون میتونه که باعث ثبت، ذخیره و بازیابی شود. مثلا گفتیم که حسی یعنی از طریق دیدن میتونیم موضوع را یادداشت بکنیم یا ای که ثبت بکنیم در حافظه خود، که یک موقعیت دارد در قسمت های عقبی سر که پیشتر نام گرفتیم به نام لوب اوکسیپیتال یاد میشه در اینجا. و یک قسمت دیگه که به شکل شنوایی که در قسمت شقیقه بگیم یا قسمت لوب تمپورال، در این قسمت ها موقعیت دارد که اینجا هم ما حافظه که مثلا به شکل شنیدنی باشن، پیشتر گفتیم که طریقه های گوناگون حسی هستن که اینجا به حس میرسن و اینجا ثبت میشن. و یک قسمت دیگه حرکی در قسمت لوب فرانتال یا قسمت قدامی یا پیشروی بگیم، که در این قسمت ها و قسمت زیادتر حافظه که هست مربوط سیستم لیمبیک میشه که وقت زیاد خواهد گرفت. اگر
تشکر در این مورد، من فکر میکنم همین قدر صحبت بس هست و انشاءالله که در جریان این برنامه بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد و منتظر تلفن و تلفن های دوستا هم هستیم. خب دکتر صاحب ویسی، شما هم خوش آمدین به این برنامه صحت. پیش از اینکه سوال مشخص ما از شما بپرسم، میخواین چیز اضافه بکنین به صحبت های دکتر صاحب ناصری؟
بله، با سلام خدمت شما دکتر شب ناصری، بسیار خوب توضیح دادن. فقط میخواستم اضافه بکنم که قسمت های قدامی یا قسمت های پیشانی دماغ بیشتر مربوط میشه به پلانگذاری آینده، مربوط میشه به دورنگری که انسان بنابرای تعریفی که ما از انسان داریم، انسان موجودی است آینده ساز و این تمامش مربوط میشه به قسمت پیشانی دماغ که ما را به آینده نگری به حساب کمک میکنه. و قسمت های دیگه در قسمت های مختلف دماغ، خصوصا قسمت لیمبیک سیستم، یک قسمتی از بنامه، البته نمیخوایم شاید ما اون سر چیزش قسمت های انتومیکش بریم، بنامه آموگدالا میگه، قسمت هاییست که یا بنامه هیپوکامپوس، و قسمت هاییست که حافظه مربوط به اون میشه. و خصوصا در مریضایی که حافظیشان از بین میره یا کم میشه و یا مریضای افسرده، با اینمی عکس های مختلف گرفته میشه، هیپوکامپوسشان بسیار خرد میشه و این علت اونمو کمبود حافظه را پیشان تشریح میکنه علتشان.
تشکر. خب استاد عظیمی، شما هم خوش آمدین به این برنامه. معمولا پیری بدن با پیری مغز همراه است که تا لحظات دیگر در این مورد هم صحبت میکنیم، چطور میتونیم از این جلوگیری بکنیم. اما جوانهایی هستن که از کندکاری مغز، مخصوصا کندی حافظه و اینها مینالن، مخصوصا در قسمت مطالعه، در قسمت درس خواندن و یادگیری و فراگیری میگن با مشکل روبروستن. چرا جوانان استاد عظیمی؟
تشکر. من هم سلامای خدا به دوست عزیز که در برنامه با ما هستن، به خودتان صدیق صاحب تقدیم میکنم. اگر اجازه بدین کمه روی صحبت های دو دکتر سب اضافه بکنم.
حتما بفرمایین مشنویم.
وقت دکتر سبا بسیار خوب توضیح دادن که مغز از این قسمت ها تشریح و توضیح شده، شکل یابی شده و به شکل فعالیت میکنه. اما این چی که بیشتر که میشه پاسخ شما را دمی لابلابتون، ما وقتی میگیم مغز، ما فعالیت مغز داریم که او را به نام روان، ذهن یا امثال هم یاد میکنیم. در ادبیات مختلف نامهای مختلف برش بیان میکنیم. در قسمت وقتی ما امی روان، امی ذهن به چند حصه تقسیم میکنیم، بسیاری از روانشناسا به عقیده هستن که ما سه نوع کار یا پدیده داریم در مغز. یکی او پدیده های روانی است، جمع دومش حالات روانی است، جمع سومش خصوصیات روانی است که در عملیه های روانی یا فعالیت های روانی یا عملیه های معرفتی هم که به نام عملیه های معرفتی هم یاد میشه، در این کتگوری بعضی عملیه های دیگه هم سهم داره، بگونه توجه، بگونه تفکر، تصور، احساس، ادراک، تخیل، حافظه که بحث امروزی است و بخصوص در حافظه بخش فراموشی است. ایده دومش هم حالات روانی میگه همو امانا عاطفه، هیجان و احساسات است و خصوصیات روانیش هم که بریم حسادت و تعصب و بعض امراض روانی دربر میگیره. اگر دمی مسئله حافظه بیم، جوانی که شکایت داره، جوانی که میگه که من حافظیم اخلال پیدا کرده، من درس خواندن نمیتونم، مشکل دارم، او یعنی ما ضمنی که امی حالات، امی چند کتگوری ده که در عملیه های معرفتی یاد کردم یا روانی، اینا با هم کارشان، فعالیتشان مشترک است. یعنی همه اینا سهم داره، تفکر، تصور، احساس، ادراک، تخیل، توجه، اینا باید کمک بکنه با حافظه. از در خصوص حافظه عملیه های مختلف داریم.
بسیار تشکر استاد عظیمی. تا لحظات دیگر در ادامه این بحث از شما بیشتر خواهیم شنید که مشوره تان با جوانانی که از کندی حافظه و از کندکاری مغز می نالند و شکایت دارند چیست. حالا حلیم درست زنگ زده و ما بشنویم که چه سؤال می پرسد. سلام علیکم مهربانی.
سلام علیکم دکتر صاحبان، سلام علیکم. حلیم منظورم دفتر استفر کنند کشه.
منظور صاحب شرق بست لطفا پشتن اوکی.
دغه څنګه ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوي خلک وايي بادام خوړل او د کوډي غني نوول دا اپیزیتا او مو په دې راکټه دي اته راستیا خبره دا کوم غذایی مواد چې اپیزیا درو شانه ساتل او مثبت ساتل لپاره ګټه لري کوي ډاکټر صاحب په دې خپل څه پوښتنه کوي.
منظور صاحب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشه. واقعا سوال اساسی رو پرسیدی که ما هم در نظر داریم در این مورد به تفصیل صحبت بکنیم. اما حالا بشنویم از دکتر صاحب که در این موردی که خودت سوال کردی چه سفارشی دارن. دکتر صاحب ناصری.
بله حلیم جان، سوال خوبی را مطرح کردن و این سوال فکر میکنم چندی دفعه هم رایشان مقابل شدیم. دوستا اکثر
دکتر صاحب با معذرت، چون منظور صاحب به پشتو سوال کردن، اگر به پشتو جواب بگوین شاید بهتر بدانن. بله
بسیار خوب. نو رنزور صاحب پختنه وکړه چې کوم غذایی مواد یا کوم دواګانی چې په ذهن باندې تاثیر کوي چې حافظه ښه کی، نو داسې خاصه کوم دوا په دې عنوان باندې نشته چې دوا یا کوم خواړه چې په حافظه باندې تاثیر وکړي او حافظه ښه کی. حافظه هیڅ کوم دوا نه لري. نو حافظه څو وخت حقیقي کله چې څوک ډیر زیات مطالعه وکړي، ډیر درس وایي، ډیر متوجه خپل د خپل موضوعات چې د غوړی سی په بحث وکړي. او
ډاکټر صاحب ناصری گفتن که خوب یک تصور عام هم هست، از لحاظ طبی شما بهتر میدانین، گفتن مثلا خوردن بادام یا مغز کدو و دانه کدو، اینها را گفتن که گفته میشه مؤثر است برای مغز. تحقیق طبی در این مورد شما خواندین، در مجموع تجربه تان چی است که برش بگوین؟
بله صدیقی صاحب، تا جایی که ما دیدیم و مطالعه کردیم هیچ طور به عنوان از اینکه کدام مواد غذایی بالای حافظه تاثیر داشته باشه طور کدام چیز ما متوجه نشدیم، ولی عوام امیر هم میگن که مغز بار مثلا خسته و پسته و بادام اینا بالای حافظه بیشتر تاثیر دارن، در حالی که از نگاه طبی این مشکل امی مسئله رد می باشه و زیادتر حافظه که خوب میشه با چیزی که زیادتر مطالعه بکنن، زیاد بخونن و از حافظه زیاد استفاده بکنن. و باید یک نکته دیگر هم گفت که یک اصطلاح عام است میگه نظر چیزی که کاسته شود استفاده شود کم میشود، ولی از حافظه هر قدر زیاد استفاده شود اما قدر تازه میشه و اما قدر روشن.
همون که میگن حافظه تابع تکرار است. تشکر دکتر سباخن، این مفید هست. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. حالا نجیب الله زنگ زده. سلام علیکم، خوش آمدین، بفرمایین. مهربانی. وعلیکم السلام. برنامه مهربانی و که پشت نبکه لطفا.
روز پختون را در تقریبا پنج شب کلا کیگی داره دکتران تازم سیاست را هدش پنی که دست خرید دیوش پاگو واره بیستوشم. داشتی اوت تقریبا تا پیراشوی دچی داره تقریبا داره دچی سیما تا تاک باشم کاره زنیش کدوم تا راشم. داره خالی کجا بودی لور دکیرش تا طول دیم مزایم و گزیم تا تقریبا رو تصویری. داره چی داره موتور داره چیزی داره تا طول دشمنان بی بازار تا شلوار سوم پن داره کم. یکار وارس باید از زیاد فامیل بگذارم ولی مثلا نشت. И хубиев да тазачку ташвиш пайдош и деу ташвиш и лиха возна такливан тандус хавале тажулиги и жена диасан хавале тажулиги а хубиев леки га ташку а хубиев не чем еб хуб пирас фаджи мури горам а увины горам а дире горам а таквиции а да сега гаджи бар дир да си его ази хушала вон зон танасвам тирак кутак кирас худжи насвам но ага да тривен не бир ока мухан спарк не мити но да сега че дактар сем да за да сега ташвиев хвалам че да таквив дичкирал мацак хашити за
بسیار زیاد تشکر نجیب الله خان که این موضوع را با برنامه ساعت رادیو آزادی شما شریک ساختین. یک لحظه اگر منتظر باشین که مهمانان ما از شما سوالات اگر داشته باشن. دکتر صاحب ناصری یا استاد عظیمی شما سوال دارین از نجیب الله خان که از کابل زنگ زده؟
نجیب جان در چون وقتی در مشکل تاست پیش سوال تا سوال؟
زیرا تقریبا گونه یا شپا کلا کی را تقریبا تا پیدا شده بعضی پختن چیزی اگر مخصوص که داشتیم مثلا بعد لی رادی اخباری را متزنگ وی اگر پختن بوده پاس را تخلی مثلا مطرح کم و شپا کلا کی را تقریبا تا پیدا شده شپا کلا کی را کم خیلی
نجیب جانو بخی در سنم چو کلان در چو کلان یستی؟ بله
الو تقریبا نگوان بیم
مال سنم چو کلان در یاو چلید عملم چه درودل چه سگریت یا نسوار یا چرس چی شم استفاده که اولا
بخواه نسوار آقا نرم که مثلا سیمول کن عمل ندارم
بله بله
تشکر بسیار زیاد باز هم از خودت نجیب الله خان که زنگ زدی و این موضوع رو شریک ساختی. دکتر صاحب ناصری بله بفرمایید.
مخصوص میخوایم بعد ما اولی تر باز تناب برلی ما امین یک زنگ بزن تنابی بعضی گفت که او مخصوص از باز
حتما حتما شما همراه با همکار تکنیکی ما صحبت کنین، شماره تان را بگذارین، حتما با دکتر سیبا در میان بگذاریم که بعد از ختم برنامه باز با شما در تماس شوان و صحبت بکنه. بسیار زیاد تشکر و براتان ساعت عاجل و کامل میطلبیم. خب دکتر سیب ناصری میپردازیم به این سوال و بعد برنامه خود را ادامه خواهیم داد و از دکتر سیب ویسی هم از فنلند بیشتر خواهیم شنید.
خب برادر ما نجیب الله جان گفتن که برای ما اینطور افکار سوء ظن یا افکار پارانوید برش هم ما میگیم پیشان پیدا میشه که این یک حالت از جمله امراض سایکوتیک یا سایکوز برش میگیم که خب باز دفعتن تو تشخیص هم ماندن هم میشه چرا که یک مشاهده دقیق گرفته نشه به طرف سایکوز و یا اسکیزوفرنیا و که انواع مختلف داره برای او هم فکر میشه. و یک موضوع دیگر هم که یادآوری کردن از بیخوابی که باز آدم طرف یگام انزایتی ها یا ای که یگام بیشتر گفتن گوشگیری
استراب و افسردگی و اینها میشه رفت. اما در کل
افسردگی
متاسب ناصری با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، در کل مشوره ایتان ساده و کوتاه برای نجیب الله خان چیست؟ چه باید بکنه؟
بله جناب صدیقی صاحب، شما بهتر میفهمین که یک مریض روانی اقلا باید از 20 دقیقه الی نیم ساعت همراهشان بحث شود تا که آدم به تشخیص احتمالی برسن. دیگه خوبی است که پیش یک دکتر صاحب روانی مراجعه بکنن و بعد از او تصمیم خواهد گرفت.
و خوب است که از دو مهمان دیگر هم در این مورد کوتاه بشنویم. دکتر صاحب ویسی، شما که دکتر خانواده هستین در فنلند، شنیدین مشکل نجیب الله خان را، کوتاه اگر مشوره برش بتین چگونه خواهد بود؟
بله با سلام مجدد. البته با سابقه مختصری که از دوست ما شنیدیم، بیشتر فکر میشه به طرف یک وحشت بعد از حادثه یا اونمو PTSD که میگن، که یک حادثه ناخوشگوار بوده در زندگیشان و حال اذیتشان میکنه. ما فکر میکنم ای از یک سایکوتراپی ساده گرفته تا دواهای مختلف ضرورت داره و ای باید یک ارزیابی دقیق از طرف روانشناس یا دکتر روانی شود.
سایکوتراپی منظورتون هم روان درمانی یا معالجه روانی هست؟ بسیار تشکر. خب بفرمایید.
اجازه باشه
حتما بفرمایید.
میخواستم که اول ما تقریبا برنامه قسمی شد که دو چیز را با هم به اشتباه نگیریم. یکی جوانایی است که مشکل حافظه دارن، یکی کسایی که بعد از سن 60-65 سال است اونا مشکل حافظه دارن. کاملا کاتگوری اینا فرق میکنه. اون در یک گروه شامل میشن جوانا، اکثرا علتاشون مختلف میباشه که درشون صحبت کنیم. و دوست ما قبلا پرسان کردن رول مواد غذایی و بخصوص مثلا خستبابی گپا، مطالعاتی که شده نشان میده که نحوی مواد غذایی فوق العاده رول داره در بهبود حافظه. یک خطری که حافظه را تهدید میکنه او کلسترول بلند از شحم حیوانی است که مصرف میکنن، و خستباب و بادام و خسته و پسته اینا های دنسیتی کلسترول هستن، یعنی کلسترول خوب هستن که سبب میشه کلسترول بد در دماغ کم شوه در بدن و دماغ بهتر خون برش برسه و این کمک میکنه. اما این تنها علت نیست. کسانی که زیادتر فعالیت دماغی دارن، کسانی که با فعالیت های اجتماعی همیشه مصروف هستند، کسایی که ورزش میکنن، کسایی که سیگرت نمیکشن، و چیزی که بسیار سرش همه متیقن هستن و مطمئن هستن کمک میکنه، مصرف اومیگا کلمه یا اونمو روغن ماهی برش میگیم. این چیزی هست که مقدار کلسترول بد را کم میکنه و در نتیجه به خون خون کافی میرسه و حافظه را کمک میکنه.
سازاد تشکر، سلامت باشین. حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و نقش مواد غذایی را در تقویت مغز از میمانان دیگر هم خواهیم دانست که چقدر مؤثریت داره این مواد غذایی. اما اگر برگردیم به پرسش نجیب الله خان از کابل، استاد عظیمی، مشوره شما به عنوان یک روانشناس چیست و نجیب الله خان چی باید بکنه، کدام نکات را باید مد نظر بگیره با تاریخچه‌ای که بیشتر ما شما شنیده؟
تر کومه ځای پورې چې د نجیب الله موضوع مطرح ده، د ده هماغه ډول چې د پخپلو پوښتنو کې هم ویلې، ما خپله هم غوښتل څو پوښتنې تر وکړم خو ده ونه غوښتل چې پوښتنو ته جواب ورکړي. یعنی دا خپله یوه ستونزه ده په دې ټولنه کې، په دې سیمه کې، په افغانستان کې چې څوک حاضر نه دي د یوه رواني مریض په حیث خپل ځان ته په اصطلاح دغه قناعت ورکړي چې زه اروایي ناروغي لرم یا اروایي ستونزه لرم. تر کومه ځای پورې چې د ده خبرو وښوده، د مثلا د خوب موضوع وښوده، د مرګ موضوع چې ما ته څوک ضرر رسي یا ما وزنی یا نور هغه هزیانونه یا تهمات د په خپلو خبرو کې لږ لږ روښانه کړل، قطعي نه سو ویلی، خو ما دغه معمولا د شیزوفرنیا او وسواس علامې دي. یا دغه چې زه جومات ته ځمه یا ټولنه کې ګورم چې یو شی ښه نه دي، مکمل نه دي، یعنی هغه کسان چې معمولا وسواسي دي دوی ټول شیان هغه په انګلیسي اصطلاح پرفیکټ غواړي، هر شی کامل غواړي، یعنی یو ډول کمالګرۍ افکار لري. په لاندو کې زه ته یو مشوره لرم چې اول خو په عمومي سطح زه به دوستانو ته د خبره دوستانو سره به شریک کړم چې په اول قدم کې دغه ناروغي ته موږ باید په ډیره جدي سترګو وګورو. اول کورنۍ ته دا لازمه ده چې په دې ستونزې ته او دې ناروغ ته ډیر په جدي سترګو وګوري. دویم موږ روان درمانی لرو، هماغه ډول چې ناصري صاحب یادونه ورته وکړه، وایي صاحب موږ په دا کار موږ په شفخانه کې کوی سو، او دا چې چیرته کوی سو دا د ویلې چې زه ساعت رواني ته تللی وم، دی د بیا هم ساعت رواني ته لاړ سي، دی د بیا هم د ډاکټر په مشوره کار وکړي، دی د بیا هم دوام ورکړي، دی د اعتماد وکړي، دی د ښه نیت ولري نسبت هغه روغتون ته، هغه ډاکټر ته او هغو توصیو ته چې هغه ډاکټر ورته کوي. خپله دی هم ځینې کومکونه له ځان سره کوی سي چې کیدای سي یو مهالویش ورکړي، یو روانشناس، یو ارواپوه، کیدای سي د ورزش ځینې موضوعات ورسره ورته پیشنهاد کړي، کیدای سي په غذایي سیستم کې تغییر راولي او نور.
تشکر استاد عظیمی. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که تمرینات فیزیکی
دلست.
چگونه میتونه از پیری مغز جلوگیری بکنه و چقدر مفید هست برای فعالیت های مغزی، همونطور که بیشتر گفتیم کدام غذاها میتونه مؤثر باشه برای قوت مغز. حالا عبدالستار از پروان روی خط تلفن است، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم، خوش آمدین، لطفا سوال بکنید. صدای رادیویتان را ما میشنویم، لطفا صدای رادیویتان را پخش کنید.
خدمت شما و خدمت میهمانان شما
سلامت باشین، سوال بکنید لطفا. تشکر بسیار زیاد.
سردردی دارم که بوی خوشم که دیا داره دماغ هم سر و درد میگیره، بوی بدن مثلا نداره تستیل یا حیات درد اینی معارض دارمش که بوی بدن باشه در سر و درد میگیره بوی خوشمون.
بسیار تشکر که این موضوع را در میان گذاشتین. یک لحظه منتظر باشین اگر مهمانان ما از شما سوال داشته باشن. سوال موجود هست؟
بله، من میخوام از عبدالستار جان پرسان کنم که چی مدت میشه این سردردی برشان آید شده؟
اینم تقریبا نه سه سال شده که میتونم کارتم که اون اندرستم
ستار جان با مذرت دکتر صاحب، شما همی صدای رادیویتان را پخش کنین که انعکاس میکنه، ما صدای شما را دو دفعه میشنویم. ستار جان
میشنویم.
خب دکتر صاحب بفرمایید سوال بکنین کوتاه.
خب عبدالستار جان، گفتم که همی سردردی که بر شما عاید میشه همه تو به شکل دوامدار است، چه وقت آرام میشه، کتی چی ارتباط داره می آرامشش و دیگه چی مشکلات داره؟ مثلا دلبدی امرایش می داشته باشین، دلتنگی، خلقتنگی در وقتی که سردردی برتان آیت میشه برتان پیدا میشه یا نمیشه؟
نه فاز خدا و گپونه طرف سردرد میشه، من این که جوکیه را میگیرد بوی خوشم که همون کس میشه میزادم.
نگفتین چند دقیقه دوام میکنه؟
برای سه ساعت، چهار ساعت دوام میکنه و یا استراحت شم با تماس آزجارم میداشم کمک یا رجا خواب بکنم.
تشکر بسیار زیاد. بله عبدالستار جان، بسیار زیاد تشکر که زنگ زدین سوال کردین. دکتر صاحب ناصری.
بله، من میخوام بسیار کوتاه برشان بگیم که اینا مربوط یک نوع سردردی که به نام میگرین یاد میشه که وصفش چی است که زمانی که
عمویی که نیم سری یاد میشه
برشان آیت میشه. خب پیش عوام به نام نیمسری آل فعلا مسما شده یا مشهور شده. خب به مو شکل نیمسری آل فعلا خیر میگیم برشان، اینا مصاب به سردردی که به نام میگرین یا نیمسری بگیم مصاب هستن و این سردردی وصفش چی است که از نیم ساعت تا 72 ساعت دردشان پیشان موجود می باشه و زمانی که اینا وصف دیگه چی است که دلبدی می داشته باشن، خب اینا نگفتن دیگه. زمانی که اینا یک عمل استفراغ پیشان انجام میشه اینا احساس راحتی میکنن، یا ای که پیشتر گفتن که به خواب میرن، زمانی که اینا به خواب میرن احساس راحتی میکنن و سردردیشان از پیشان دور میشه، و یا ای که یک جای گوشه رو اختیار میکنن.
چی باید بکنه دکتر صاحب عبدالستار خان که همیل صدای ما شما را میشنوه؟
بله، ما ستار جان این گفتنی را دارم که خودشان میفهمند، مثلا گفتن بوی تند تیز باشه، مثلا بوی خوش باشه یا بوی خراب باشه باعث ایجاد سردردی پیشان میشه، و یک تعداد غذاهای چرب
غذاهای چرب هم میتونه که سبب ایجاد سردردی شو پیشانی. یک تعداد غذاهای مثلا یک تعداد که سیر استفاده میکنن، خب این تو گفته نمیتونه که تمام کسانی که مصاب به میگرین هستن تمام از این مواد برشان مضر است و ایجاد سردردی برشان میکنه. دیگه پیش یک تعداد
حالا اگر کوتاه لطفاً بگوین که تا وقت رسیدن خبرها هم وقت محدود باقی مانده که ستار جان چی باید بکنه؟ یک دو سه
من کوتاه برشان بگم. من کوتاه برشان میگم غذای چرب پریز میکنن، مثلا سیر نمیخورن، پیاز و بادنجان رومی و دیگه یکم بیخوابی ها همی سردردی را ایجاد میکنه، یعنی شدت میبخشن و پرخوابی در دو حالت، جایی که بسیار سر صدا میباشه، دیگه جاهایی که بسیار روشن میباشن مثلا روزای برفی که آسمان صاف میشه که تمام مناطقی که اینا زندگی میکنن سفید میباشه، اونو حالت هم اینا را سردرد میسازه. دیگه مثلا استحمام طولانی زمانی که اینا در حمام کردن میباشن و دیگه ای که مشروبات الکلی اینا اسبابی هستن که سبب تشدید می سردردی پیش آمده.
تشکر دکتر صاحب ناصری. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.5 میشنوین. در این برنامه صحت